سلامونه لاس بچی شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبان حکومت وای د افغانستان په اړه په مسکو کې پر اتلونکو جوړیدونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمتری ژیرینوف پرون شمه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله په بیان کې راغلی چې په دې کتنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بل دلیدنې د ډیپلوماټیک اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي د بهرنیو چارو وزارت بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیا او دروستو غوښتنه هم وکړه د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان ورتګ ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا پرانستل شو بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیارغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یو برخه ده او د 1 میلیارد افغانۍ په لګښت تقیر پرې اچول کیږي د طالبان حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېری برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي د لوړو زده کړو وزارت ته یو بیان لمخې نه د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره په کتنه کې وکړه بیان زیاتوي چې ښاغلی ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لري شوي دي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی د دې ادارې د بیان لمخې په هرات فراه نیمروز هلمند کندهار زابل غور بامیان دایکندي کابل بلخ کندوز بغلان پروان کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یک شنبه په سات کې د 15 کیلومتر په سرعت د باد اټکل کیږي او د اسرایل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سرګرځېدو له کبله پروختون کې بستر شوی خو وضعیت یې ډاډمن دی 23 کلن نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتی ربیا د رکوسو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما ته روشن د خبرول لپاره چمتو کړی ده قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلې د رکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویل دي خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکو د دغه خبرونه د خبرېدو د ورځې او ساعت پښتنه زموږ څخه کوي او یا هم زموږ ځینې اوریدونکو خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري او کچیرې کوم دوست یا خپل رکسوي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې د دغه کس ته پیدا کېدو اعلان واوریدي، نو بیا پرته له دې چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور کړي چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسي عزیز د پیدا کېدو اعلان مشکړي دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام لريږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په راډیو کې خپور کړی دی. کچیر موږ دغه نفر ورته پیدا کړو، حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړي چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په راډیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجت بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خپرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د روکوسو عزیزانو دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یک شنبه د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د کیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واډس اپ هم لري 0022 21 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، د ځینو پیدا شویو عزیزانو په هکله پیغامونه مو واوریدل. اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د زیږینور د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورځ عزیز روس په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کاله مشکل دره کسه وای نن چا زنګ را تو وای چې پنامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي از ما ژغ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړي په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسي اتصالات شماره ده 0 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 8 3 5 8 3 2 مننه خیر دې سید ازادي شروع کار کوم وسه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا د زنګوي څه معلومات څه وي نو به باندې څه پته راکړو ما سره سم سره سلام علیکم سلامونه که
درمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورته شوی ده په یوه کله څه معلومات لري چې شماري اره ما اری واش مره د توای م چې سی پر اوسه و وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشر سی پر و نه سی پر نه او پینځه نه و پینځه اری واش مره بیا م ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی سی پر وش پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا رشن شمره درته یاد و ما سی پر و نه پینځه
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0 0 4 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو جلس مې سکیږي چې ورک دی نوم یې شپی اولاد د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوس 20 کال دی پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب لهجه یو څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمېرې په لاندې ډول دي 0 8 9 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 8 8 2 2 درڅلويش درې مشمره ده 0 8 2 7 8 0 9 9 همدارنګ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 9 4 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګل احمد د هلمند ولایت د علي دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لاس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پړ اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 0 0 یو څو څوار لس 304 دی ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دی نو ماته په دې شمیرا اډیکا ونیسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتیا وتدرش نوي. سلام عليكم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ ٹول درنو او درمو نردن کو کار کون کو ٹول امکاران تو سلامون فدیل ام ٹول برکر خوش خوش چلس دا اختر محمد خادم مد خدمت دولت و شیر ولسوالی شخص شاغلی روشان سے محترم زما در طرف تاسو سلامون کول کی فدیل ام ٹول سبم شیاس زما یو د خالا زوی چ تقریبا شپږ وکاله کیږي د پرا ولایت د کلستان ولسوالی د ماده د کلی د مادر بشو د سیمه څخه درک سوی دی عبد البصیر نومیږي تقریبا بجو باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی کولی د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9 همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پر ستا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9 یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0015 1 3 1 4 5 3 0015 1 3 1 4 5 3 بل شمېره 0 0 8 4 6 4 3 0 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0 0 1 0 0 5 8 9 شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 0 2 0 5 5 9 0 او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره والې خامخا 0 0 3 9 1 3 3 5 دغه شمېره به یو ځل هم اعلانوم 0 0 9 9 1 3 3 اخیری کې 5 اوس باقي خبرونه اخی شي به د خدای په امان دې زه هم غري.
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شیدی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوي ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې رکسوي دی دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شمېرو معلومات راکړي. اوله شمېره 0 0 5 8 3 1 1 6 1 بیا تکراروم 0 0 5 8 3 1 1 6 1 بل شمېره 0 0 8 8 4 6 4 3 0 بیا تکراروم 0 0 8 8 4 6 4 3 0
سلام علیکم. دا زادی څخه دا اوسکل دا چې موږ په دوه لوکان ورکسوی دي دا سوالیه څخه چې دا دغه زمندي لشمسلاکه او د مجدکه ملشان دي نشخص د سیمه څخه ورڅېږي تقریبا 2.5 کال بکیږي تاسو په تاسو معلومات لري یا معلومات ورکړي یا د خپل مرغان دي لوکان اصلي دي د باندې ولسوال خود د سیمه دي ورڅېږي د نوزاد ولسوالي د نشخص په سیمه کې ورڅېږي نو زه غواړم چې په دغه شمیرو کمره ونیسي او د شمیره ورته وایم چې 0 1 3 1 2 9 1 8 8 5 او بل شمیره د دیشن شمیره د په دې شمیرو نو سره تماس ګرولای شي 0 1 0 3 5 1 8 4 3 4 دغه دوه شمیرو سره د مشوره کبیر مرغه اوري معلومات ونیسي ایا بل څه ته معلومات کیږي مشته زنګ وي تقریبا د 2.5 کال ورسېږي معلومات مشته کیږي نو شرینی ان شاء الله شکوه تر لاسه کولای شي نو د ازادي راډیو د کارکونکو سره د غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کی او سلام په احترام سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چې د دې رادیو ته غوږ نیول ته یو خاص سلام همدا وخت خیر ګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ول سوالی سخیما روشن سے محترم دلتا زوګ یو تن د ترځوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونه ول دا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادرکه شوی دی څنګه او تور واسکټي پرتنو یادونه ول دا دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکولې سي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا سلات شمیرو وایم 0 1 5 2 3 4 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لاره چرچا ته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 3 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترځو چې ده دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټسپ هم پې په حال 0 1 4 5 وسوادری یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بل ایت سالا شمارا دا 0 1 8 0 8 1 9 2 یعنی 0 1 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کاله کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر صفر و صفر سلور دوا یو دوا پنج ات و دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و ات شپږ نه پنج پنج سلور یو ات دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته کوم ورته کړه زه هم زلاله لغونی ما لغمان له خاص ته کوم څه خو ماشینه غره کا شوې ده الهام فلون ده چې هغه ته ولوم چې نو ته ورو په لازم یو شي چې تر او اته چې تر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپږ وتاړه په دې کې له پیغام نه تر کې نه څه کوي پاتہ.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوي دی د صدام په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوي دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوي دی اتنه میاشتې کېږي نو کې په اړه کمزور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي د بي سیم شماره ده صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پنځه شماره ده او بل شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټې جنبیر پښتونخوا خانوادۍ څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوی عزیز دی د ډېر وخت تصور کوي د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل ځما وازاوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اکر معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات په خفه دي چې دا لوس کال نه کال لوس کال اوس دی کورونا درک دی نو کار مسلمان ورور ته د غنجان په اکر معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازاوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوم. زما نمبر د سوی ام سپر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس نمبر یو ځلې بیا تکراروم سپر درې یو شپاړس اته سپر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام نشریدو په اړه
پتمن اوریدونکو ته هم جوړ سي پیغام په خپل دو سره د نن ورځې دغه خبرونه پاید رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم جوړ خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړئ موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه شبي او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211215.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه او احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته، که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار لغسی د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډ مهاله او مهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې، مسلک له لارې، د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې، یا د ډز باندې موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نه شو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، په دې نه سترګې نه شو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حال اقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د عکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحې کې، یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې، یا په ځاځي اریوب کې، یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپلو هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ، تېر حکومت کې هم دغه موضوع واخو بس بیا چې دی ترغم لګې ډیر ده نو دا بیګواری موجوده ده نو ټول لوی مشکل ده دی په ساحه کې اما په چوه د خلکو ترمنځ خلکو ترمنځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وی دی په اسانه خلک حاضرې یونی هغه کې تصویر ټول ته اجازه ورنی کی هغه ان دومره ډیر جدي موضوع نه ده نور خلک ډیر ملي مقاله او ډیر ښه چلند کوي حتی ځینې د سیاستونو هم وي که مثلا هغه خلک دې ته ناظرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده خپل ځان ورته معرفي کړو خپل کار ورته تشریح کړو حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته عکاسي وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې نن په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
سالیسو په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي چې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا وړي د کار پیل کې نو مهمه ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي هغوی نه مې اجازه غوښتې که څه هم فرهنګي حساسیت لري یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي نو غواړي د لور عکس واخیستل شي چې کله موږ له ګور سره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي نو کله چې افغانستان ته فیل راځي ځوانان راځي نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي خلکو سره د تعامل د لارې د خبرو اترو د لارې د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري هغه استقامت دی ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال هغه مختلف ساحو ته ځي له مختلفو خلکو سره اظهار کار وي نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې د سلو کسانو عکس ته اخلي دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب نو حتما ځینو به ځینو به یو مشکل وي ځینې به کورني مشکلات لري ځینې به اقتصادي مشکلات لري ځینې به هر څه رواني مشکل لري نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي باید داسې برخورد ورسره شوي وي نو هغه د نادیده ونیسي ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي نو هغه باید نادیده ونیول شي جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستل ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو لپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمری او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي مختلف دي د مختلفو کمپنیو دي د مختلفو هیوادونو تولیدات دي پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمری ښه پیچرونه لري ښه اپشنونه لري یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي لږ مهارتونه درونی دي نن سبا د وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک ټلیفونونه دي مختلف ډول کیمرې دي نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي ډېره ښه ویډیو کولی شي نو مختلف وسایل موجود دي
بله تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو یو داسې تصویرونه مثال سیب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي یا چې هماغه ورځ سوژه وي ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډیر لاس پلاس کیږي او ډیر چلیږي، هغه لنډ مهاله وي او بل بیا اوږد مهاله دغه اوږد مهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږد مهال کې مثال کېدای شي لاس پلاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژي پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټریننګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټریننګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرین ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتماً چلیږي، خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړل. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سره کوي چې د خپل وطن کلاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی، چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. او زه په دې پورا باورې ما چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دوړ لپاره دا کې دې شي دایې د خسر چینه اوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شی تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات فرق کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې، او پانتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي، ژورنالیزم کې به ماسټري کړی وي، فوټو ژورنالیزم کې به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی وکن په افغانستان کې د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شیریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کیږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو دو سو کسانو خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي په فرهنګونو په دې مسایلو پوهوي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو اکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم نه شي باید لږ څه په حساب باجورته اوسېږي په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زیاکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده دې زیاکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي
ډیر مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې
چنارا خسته یور تاوشو نئی دی چالاس لکه میل دی غار تاوشو چنارا خست یور دی چنارا خست یور دی کاروان سندری چات زمزم پنجرا کیا شمایا مو بلا تاریخ پاد رکیم زرکیم پچغو د وختونو پاد رکیم اوس می داسی